السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پایل په خبرونه باندې وکړو د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړ چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم د پاکستان چارواکي اجازه نه ورکوي چې عاجل ناروغان هغه هیواد ته انتقال کړي دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او سرطان په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ سلګونه ناروغان له ډلې ایله شاوخوا لسو تنو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او پاتې بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي یو افغان الاصل استرالیایی فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسټرن استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان سنا جرګې ته لار پیدا کړي اغلی پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړي ده پیمان لومړنی افغان الاصل استرالیایی ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دینو میاده شوې ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر لا پسې چټک شو دمګړی زرګونه افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیا ابوظبي قطر او پاکستان کمپونو کې کډه شوي وایي برخلیک یې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي تر نیمایي زیاته برخه یې په ایران او پاکستان کې اوسي او ټاکل شوې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لوکزامبورګ کې په دې موضوع خبرې کوي ازادي رادیو ته غواکی است را به شو د پروګرام معرفي ته د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به مو د ننګرهار په غنیخیلو کې د چاودنې په اړه باندې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو دا چې د ملګرو ملتونو مرستندویم ماموریت یوناما د دغه چاودنې په غبرګون ویلي چې د ملکانو د هدف ګرځولو دوامدار حملې باید ژر تر ژره پای ومومي په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیه یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي یا په زوره شړلي دي
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانا سخت ډیر را کډوال شوی دي
په هلمند کې طالب چارواکو یو ځایی خبریال ځوان تکل د نشئی توکو د لیکت په تور نیولی دی خو په هلمند کې د خبریالانو د ټولنې مسؤول دغه تور ردوي
دی پر یو بل راپور باندې اخته و چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دا موضوع په اساس یې اوس دلته دی نیولی دی
که څه هم هندوستان افغان سکانو هندوانو ته عاجل ویزه منظور کړي خو په هند کې میشت یو شمیر سکان وایي چې هلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د آل انډیا ریډیو یوه نطاقه په دې اړه وایي
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی
خوست په غلام خان بندر کې هم ګڼ افغانان پاکستان ته د تلو په هیله ناست دي خو وایي څوک د اوښتو اجازه نه ورکوي
زه پرین روغلم مې داسې نه مکسم د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخستی و خو نه پرې ښه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوله موضوع د ننګرهار په غنی خیلو کې د 14 پاړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له دغه 14 ورسته ویلي د ملکانو د هدف ګرځولو دوامدار حمله باید ژر تر ژره پای ومومي. یوناما په خپل ټوټر باندې په دې اړه باندې یو بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د ننګرهار په برید کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د غنیخیلو ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د یو محلي مسؤول پر موټر باندې شوې ده. دوی ویلي پیښه کې 2 تنه ملکان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه طالبان هم پکې شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
زخمیان او جسدونه راوړل شوي چې ټول اکثر د ملکي خلکو چې زخمیان ټول هم ښې درملنې په مخه باندې ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شو.
سملاسی د ننګرهار په غنیخیلو کې د دغه 14 مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. خو تر دې مخکې په کابل کې په پلازمینه کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید چې پکې د افغانستان سکان په نښه شول داعش یا اسلامي دولت ډلې مسولیت ومانه. په هغه برید کې 2 تنه وژل شوي او نور ټپیان دي چې پکې یو سکه او یو د طالبانو عسکر په وژل شو کې شامل دي. تر هغه راورسته د یک شنبه په ماښام د کابل په خواجه بغرا سیمه کې هم په یو موټر کې یوې 14 2 کسان وژل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وای پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې واد کې د وسیدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. هاخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه.
دانش افغان نومیږي. د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي او وای پکور کارزای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کاوه د ترکیې استانبول کې او زیاده په یو ځای په پولیسو سره پښتنه کړه بیا بل ورځ چاپې واچل نه غیزی نه موږ تیر یو بل ځای لته راغلی. نن سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وای پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغه هم زشت چلن کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا دې وسی کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي بیا غم په زور درمان لګي د والو په زور درمان لګي بس هر څه پکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلی. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکی اناتولی خبری اژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپک سو یو اتیاتن افغانان په دري الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 پلس چارټر الوتکو کې کابل ته یو زر شپک سو یو نوی غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکی افغانستان ته 40,209 نوی غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بارنو چارو وزارت لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزې اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم سي په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لار پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. طالبانو په هلمند کې یو ځایی خبریال ځوان تکل نیولی دی. د طالبانو چارواکو تور پورې کړی دی چې ځوان تکل د هلمند مرکزی زندان ته نشئی مواد لیږدول. خو په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول وایي د ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو په داسې یو راپور کار وکړي چې ښایي د طالبانو د پالیسیو په خلاف و، نو ځکه زندان ته اچول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ایز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولې دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپل خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرس سره نیول شوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یو راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښ کې بیان کړي چې د طالبانو له لوري په دې نوم نیول شوی چې ګواکې زندان ته چار سنت کالول.
دوی د ملګرو له کوله چې نن سهار ما موضوع سره څېړل ول چې دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف و، دوی سره په ټکر کې وو. نو د راپور نور موضوع چې زیاته تر اوسه سره شریک کړي دي، خو په دغه اساس دوی ویل چې دا موضوع په اساس یې اوس دلته دوی نیولی دی.
په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاد او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
او په افغانستان کې بیا بل خصوص په هلمند ولایت کې خبریالان ته ډیر زیات موقع یا وخت نه ورکول کیږي، دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه ټینګونه چې موږ یې هغه کړی چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو، موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخواله څخه موږ راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ایز ټلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره می میاشت کې 12 خبریالان له دې سره نیول شوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بی پلی خبریالانو ټولنی د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلی او په کلاکه ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته خوږی است. لکه څنګه مو چې په راپورونو خبرونو کې ولوستل، د هند حکومت پر سکانو باندې د شنبه ورځې له برید وروسته افغان سکانو ته څه باندې 100 عاجلی ویزې منظوري کړې دي. په یو راپور کې د افغان سکانو پر وضعیت خبرېږي او همدارنګه هغه سکان چې هندوستان ته کډه شوي دي له دې شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او هم یې وخت په وخت ویزې او اقامې نه تمدیدېږي. پام وکړئ دغه رپورټ.
شمسنګ هند مشته افغان سک په غیوات کې د مشته افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي.
پیر کال راغله په 2021 کې دا د زدلته کوم خلک چې بیچاره راغله هغه اقتصاد ډیر ټیټه ده، به هدا ټیټه ده، هغه ژوند کول ډیر مشکل ده. حالت هم خو بیچاره دوکان نه کورونا ارشه په نام نه دیوځو اوزا خراب دی وجه نه ټول پری خوځ.
دا وازی شي مینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښه واد کې د هندیا رادیو افغان خبريال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې مشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی، ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خودی اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندې وي د ستونزې پر ځان منلې دي. د شنبه په ورځ د خبرګولي پاته بشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. تر دغې حملې وروسته د یکشنبه په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلي ونود پر یوې عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته بریښنایي ویزې ورکړې دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردواري مسؤل ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بل ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبه په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټ سنگی کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوې دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر د غیواد په ختیځ کې د جګړې وضعیت د لا کړکېچنې دوه وړاندوینه کړې ده. ولودمیر زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدې دوه وړاندوینې داسې مال کیږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکرين ته د غړیتوب لپاره د نوماندې حیثیت ورکړ شي او کنه. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکرين ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړېزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنی وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسي د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسي نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا ونې ترسره کیږي، خو موږ د تیارسې په حالت کې یو، موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداري ورکوو.
د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسي د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پاوز ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډیره سیمه برلاسي کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیز له نفوذ او اغیزه لري وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښۍ پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغل وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپای ټولنې ټول وست غړي هیوادونه د همدې اونې د پنځ شنبه او جمعې په ورځو د همدې درې وړ هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپای کمیسیون تیر اونې اوکراین او مولداوا ته په اروپای ټولنه کې د کاندیدای سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدای لپاره یو شمیر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپای ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپای ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویاند ویلي مسکو له نږدې دا وړاندې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووته، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پروند ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
د آسیا په کچه د تکواندو د اتلولیو سیالیو 25 پړاو د جنوبی کوریا په کوربتوب تر سره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دغه سیالی چې د رواني میلادي میاشتې په 28 پیلېږي، د افغانستان په استادیتوب 15 لوبغاړي محسن رضایی، حکمت الله زعین، رامش حسینی، حسین لطفی، علی اکبر امیری پکې ګډون کوي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټیم سره یوازې یو روزونکی او لوبډلمشر هم کوریا ته سفر کوي. د جنوبی کوریا په چوچان ښار کې د آسیایي تکواندو په سیالیو کې څه د پاسه 150 آسیایي هیوادونو ورزشکاران ګډون کوي. د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې 24 لوبغاړو د کابل منتخب ټیم ته لاره وموندله. د کابل د بدن ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدن ښکلا او فټنس په دغه سیالیو کې د پلازمین له 24 زونونو څخه 200 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د سیالیو موخه هم د کابل ښار منتخب ټیم ته د غوره څیرو پیژندل ښودل شوي وو. او سعودي عربستان د آسیا د 30 کلونو کم عمره فوټبال اتل شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان فوټبال لوبډله د ازبکستان په وړاندې په بریا سره په لومړي ځل د آسیا د 30 کلونو کم عمره اتلولي مقام ته ورسېده. د آسیا اتلولیو 30 کلونو کم عمره فوټبال وروستي پړاو سیالۍ چې د ازبکستان او عربستان لوبډلو ترمنځ د تاشکند ښار په بنیادګار لوبغالي کې تیر ورځ ترسره شوه، په پایله کې عربستان 2-0 خپل سیال ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوې وې.
ازادي رادیو ته غواږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جون شلمه د کډوالو نړیوال ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې دا سیال کې را رسیدلی چې ډیری اوسیدونکو د ورستوي سیاسي بدلونو له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې راپور کې هغو کسانو سره خبرې شوي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې شوی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او لام غواړي چې کډوال شي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
طرف ترکیه ما بسیار مشقت طفلای خوردم دارم.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له ښوونځیو د دوه لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله چې د لسم او اتم ټولګي زده کوونکي دي له افغانستان وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپله ټوله شتمني خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ یې د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپله ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په لسم او بله یې په اتم ټولګي کې وه، دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې دوه کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامه ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند یې د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه، له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره یې په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خوند هغه د تمدید لپاره ولر هم هغه ته یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده اولادونه می له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی، وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري، تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو 4 ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاره سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب و کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیې ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخیستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دای د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په نه اویا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته دغه کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړ شوه چې په هر قیمت چې کېږي د افغانستان ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هیواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستانه نسي.
اوس به ورشو خوست هلته په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د ځای ته خپلو ناروغانو سره څو ورځې او راځي زی او راځي، خو پاکستان ته د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیرو ناروغانو بیماری سخته ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند د لاسه ورکوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درمنن لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو لیدلې اله شاوخوا لسو ناروغانو ته د وختو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیل خپل کورونو تستنیږي. ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې ژوند د لاسه ورکوي.
زمانو حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم، دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشم اسپین راشم ازګر راشم چې دلته راشه په باندې کې الاس نه پر 45 نه پر زیات نه پر نه پرې دي. دلته دوه درې مریضان په خپل سر غولې چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکي علي مرجان وایي ل ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پاري نه غواړم مې ځو نه مې کسام د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پول گو پرچم مو خاصه خو نه پرې خم تکلیفین ادی میک تب داسره گرمای کی میک ماس نه چ پاکستان ته سی نو پاکستان ته میک zarar رسیږي. می خو مریضون خلک سپینګری امینه به چه شای zarar پیدا کو په پنځو زر کې دوی ته شریخ مریض وځم مړکی.
ناروغ لرونکو محمد یاسین سره چې خزینه ناروغ ور سره وویل د لخپلی ناروغ سره د 15 ورځې غلام خان ته زی او راضی خوده اوختو اجازه نه در کړل شوی.
یې زما راځم دی د کین سم راځم دی نور په تاور کې مرځم دی میک دا 15 ورځې دلته پروت یو یو وګه چې نه سر شو مرزون در دي چې ولا به مړی وره مړ شو میک ته لګ ډیر مرزون خوښ کی چې میګه غته لول شو په خبرته چې دایمیک دا مرته یال شي.
بل لور ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکی وای چې د ناروغ لرونکو د ستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لورې مسؤلینو سره شریکی کړی دی. د یاد کمیساری مرستیال عبدالوکیل اعظم وای د پاکستان لورې ورسره ژمنې کړي، خو تر اوسه د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
دروازه کله لاس نه پره وړي او کله پنځه نه پره کله پنځه لاس نه پره. نو موږ بار بار د پاکستان لورې سره به دوباره تماسونه نیولې، خبرې مو ورسره کړې دي. موږ کوشش دا ده چې بیا هم تماسونه ونیسو، ورسره خبرې ورسره وکړو او د مشکل حل کړو، ځکه موږ ته یوه دېر کړې دي چې مریضان هم زیاتوو، ځکه مریضان عاجل دي، ضرورت یې دی. په افغانستان کې بعضې مریضانو تداوی نه کوي.
بل لوري ته لدې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د ناروغانو تګ او راتګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ویلي نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د طالبانو 15 عسکر هم په ټپیانو کې شامل دي. یو نامه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تر دغې چاودنې وروسته وویل چې د ملکانو هدف ګرځول باید پای ته ورسیږي. یو افغان الاصل استرالیایي میرمن فاطمه پایمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز د فاطمه پایمان د کامیابیدو په مناسبت په ټوټر باندې د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. پایمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړي ده. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دینو یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه کسانې کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په خبره شپږ میلیونه افغانان کډوال دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د لوبل میدان سپورتي پروګرام او بیا تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
د لوبو لمیدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبل میدان په یو بل اونې ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم درنو اوریدونکو. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږو لوبو کولو او ګټلو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. دا به هم ووري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزه لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډلې کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارونکو عبد الله سحاک معلومات در سره شریک کړو. دا به هم ووري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غړون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو، خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیخي.
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندبال پیلسوي سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې پای لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. اعلامیه کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږ ویس د اتلس وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوي درې ورځنۍ او درې شلاوره سیالۍ وګټلې، زمبابوي د خپل ملي ټیم خپل روزونکی د داندې کوخه کړ. په وروستۍ شلاوره سیالۍ کې ولسکلن نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوي لوبډله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړل. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډلې ته د لوبو منډو ورکول سبب شو چې زمبابوي د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېمه شلاوره سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوي د کرکټ ادارې په یوه بیړنۍ غونډه کې د لال چاند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګمارل. او تیر اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2 ګډون کوونکو لوبډلو لړلی بشپړ شو. دغه 2 لوبډلې به په 8 ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو 2 کلونو راپدې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوې وګټلې چې 350 ورځې وي او 300 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تیر ورځ ډک لاس کابل تر ورسیده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لوري توت هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوې پر وړاندې په 3 نړیوالو 50 ورځو او 3 نړیوالو 100 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو زموږ غږ لاز دی راډیو نوري. یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرېدو او د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې. د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غوارم جدی وایم چې دوی باید پر خزو لگولی محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نه شي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول محمد الله احساس ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې یو ور بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي ترڅو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېرې دوی له افغانستان ووتې او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. و امریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لجمنو سره سره له هم دوی ته په دې هواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبېدي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکي او ورزشي خبريال عبدالله سحاک سره خبرې کړي.
دا ځل د تیر خلاف د نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوې دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به اولس ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکي میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست میاشتې په 2 منټه به پای ته رسیږي. کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوستم په خپل لوبډله کې خلوب غاړي غوړه کړی دی، فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او به هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بولینګ آل راونډر، سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي، فرحان زاخیل او همدارول نور رضیا او رحمان اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دی او کول شي خي سیالي به نندارې ته وړاندې کی. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړه وتل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزه، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزان سره لري. دا غسدي چې دغه سیالیو ته خلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالي نندارې ته وړاندې کی. بلور تا کده سپینغر لوبډلې ته وګورو، الته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باتن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډلې کې دي چې نجیب الله زدران یادولې شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومن د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي چې خي سیالۍ به ننداري ته وړاندې کړي. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلی شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی پښتون کې خې سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزې په تیرو پړاوونو کې 2 ځل اتل ولي ترلاسه کړې ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د نس کلونو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې، البته د نس کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دي. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته، د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش ترڅنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي، دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاس چټک توپ چوونکی، اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبډلو لوبډل مشر، نورلی زادران، سعید احمد شیرزاد، دولت زادران، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره، د کورنی کرکټ لپاره، د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي، په دغه سیالیو کې وځلیږي، د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمی پیسې عاید ترلاسه کړي، دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټون گئی او کار لوبډله سیالی گٹی نو گٹه باید افغانستان ته راو گرزی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. دا دیونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ دراچول شي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمان تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لاره د هر خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نزغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نزغمل چې دي خالقه کرینه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نو واوري. کچیر دلیلونو ته جواب نه لري نو هغه به تاریخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډیر زله دا کوشش کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لوړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دی، بلچا هم دا به تحمل کړو. دا کېدلی سي بلچا خوښ نه ولې دغه ناخوښي د سبب نشي چې ته غو تهدید کی، حتی غو وژنې، حتی غو سره دوستی بند کی. نو دا ټول خبرې موږ کولای شو د ډیالوګ لارې، د خبرو لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې لارې سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو هغه پخوانی خبرې، هغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په هغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکری وده به په هغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپل فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا کې څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایدیال ځانته نیسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه تاسو داسې منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لیغنی تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي، در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دی او بل نفر به نه خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زول نه خوښېمه، او ته چې خوښي ته به ځانته دلیل سره لري، کنه باید دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل دی شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
دا خصوصي اوسیدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالف مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي دا مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قربانیو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یو خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغه کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوروانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث لپاره او د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد دغه سپیه ډیر شوې دي، یو چا یو خبره کړې، یو ډله نقد کړې، یو فرد نقد کړې، بیا هغه راوستل شوی د ټول مخ کې توهین شوی، ویډیو ترې نه شوی، یا مثال وحال شوی، د وژل شوی، موبایل ورته مات شوی، د خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د نظر دی،
دا د نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولای، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغه سي غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زور مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد وایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدو ډېر عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو لپاره او د خپل موقف د ساتلو لپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول پکار دي؟ که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر یې ساروي هم، دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دا کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي د ټولنې سره مخالفت طبیعي ده، دا د پرمختګ یو لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا پاکت کې د انتحار او ځان وژنې یو بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په صاحب نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زکی ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځند قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې د سپېخ وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونې د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو وامرای مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې جانان پر کوټه ستاد سي د دنیا غټه، ستاد سي د دنیا غټه، بيتلي مدن راي کنه وای خط بيرا دي شي کنه وای خط بيرا
ما تيكا بكرا بريد